پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مزفر به ظاهر شرغ لاستویم. افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو لیژل او له دې هیواده د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو په اړه د کارپوهانو تحلیل.
د افغانستان د تروریستي تهدیدونه د امریکا او د یو متحدینو لپاره لري شي او یا سیاسي جوړجاړی راشي.
په دوحې کې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. په روژې میاشت کې د رستورانونو کاروبار خرابېږي.
چرګ مارکیټرانو وځي خالي پکوړې سمبوسې دا شین خرڅوم.
د کیوبا د کمونست ګوند له مشرۍ څخه د راول کاسترو استعفا. او د کوکنارو د فصل ټولولو پر وخت ولایتونو ته د ځوانانو تګ لیوالتیا که مجبوریت دی.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې و د هغوی اقتصاد ضعیف و د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي.
دا به د زهرو کاروان پروګرام کې واورئ. ملتیا مو وکړئ.
امریکا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې پر امریکایي او متحدو ځواکونو حمله وسی سخت به ځواب سي. په غزنی کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وسوه. په هندستان کې په کورونا وایرس په بې ساري ډول زیات کسان اخته سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بیا وویل چې افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه.
دا به زموږ لپاره عقلانه نه وي چې دا ګواښونه جدي ونه ګڼو او دا به د طالبانو لپاره هم عقلانه نه وي چې هغه څه جدي ونه ګڼي چې ولسمشر او دفاع وزیر ویلي دي چې د وتلو په وخت زموږ او زموږ د متحدانو پر پوځیانو به هر برید ته ډیر سخت ځواب ورکړو.
طالبانو ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ونه وځي مسؤلیت به یې د امریکا پر غاړه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر 23 چې پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 23 د حملو 40 کاله پوره کیږي ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي. د ملي اردو 203 تندرق الاردو په غزنی ولایت کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د 203 تندرق الاردو مطبوعاتي مسؤول ایمل خان مومن نن ازادي راډیو ته ویل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښته کې ځینې نور وسلوال طالبان ټپیان سوي.
د لمړنۍ راپورونو پر بنسټ باندې 22 تنه طالب جګړه ماران په دغه نښتو کې او په دغه هوایی او توپچي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي او 8 تنه نورې ټپیان شوي.
تندرقل اردو ویلی دغه عملیات چې هوایی ځواک یې هم ملتیا کوله د قرباغ ولسوالۍ د بازار په ساحو کې سوي او دغه بازار له طالبانو تصفیه سوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن تبصره نه ده کړې. د هرات په زندجان ولسوالۍ کې درې پولیس د موټر بم په چاودنه کې وژل سوي دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي خبریالانو ته وویل چې تېره شپه طالبانو پر زندجان ولسوالۍ له څو لوریو برید وکړ او کله چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته ورسېدل دوی د موټر بم چاودنه وکړه او له سیمې وتښتېدل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تېرو دوو میاشتو کې په زندجان، اوبه او شینډن ولسوالیو کې دا د موټر بم شپږمه چاودنه ده. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه 40 تنه پوځیان خوشې سول. د دغه وزارت یو ویان فواد امان ویلي دغه پوځیان چې 12 تنه د ملي اردو سرتیری او 3 نور پولیس وو تېره شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشې کړای سول. د عملیاتو په جریان کې د اوو وسلوالو د وژل کېدو او د دوی د یوه مهم قمندان د نیول کېدو ادعا هم سوې ده. د وسلوالو طالبانو ویندویانو د دې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل لوبو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد له ممبئی انډیان سره لوبه کوي. په سنرایزر حیدرآباد لوبډلې کې د افغانستان د ملي لوبډلې درې لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی شامل دي. تر اوسه د هند د غوره لیګ ټولو اتو لوبډلو دوه لوبې کړې دي. ممبئی انډیانس په جدول کې دریم ځای لري او سنرایزر حیدرآباد وروستی ځای. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. په هندستان کې یو بیا په یوه ورځ د کورونا وایرس بې ساري مثبتې پیښې ثبت سوي دي. په دغه هیواد کې چې د کورونا وایرس له نوې څپې سره مخامخ دی پرون د کورونا وایرس تر 2,40,000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت سوي چې دا په یوه ورځ بې ساري پیښې ګڼل کیږي. د هندستان روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په هندستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په ټوله کې 4.5 میلیونه او 5 لک تر رسیدلې دي. د کورونا وایرس د مثبت پیښو له مخې اوس هندستان تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راځي. په امریکا کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه زیات دی. امریکایی چارواکی وایي هغه وسلول کس چې د امریکا د انډیانا ایالت د انډیا پولیس د فیډکس په یوه ساحه کې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو 8 کسان ووژل د فیډکس پخوانی کارکوونکی و. امریکایی چارواکو پرون وویل دغه کس چې 19 کلن شول سوی د ذهني ناروغۍ سابقه هم درلوده. دا له تیرې میاشتې په امریکا کې په ډزو د ډلهییزو وژنو د لړۍ وروستۍ پیښه ګڼل کیږي. دغو پیښو د کانګرس د استازو پر غړو فشار راوستلی چې د دغه ډول تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ولسمشر جو بایډن ویلي کانګرس باید د پوځي ډوله حملو وسلې او هغه وسلې منع کړي چې زیاتې مرمۍ کارولی سي او زیات ظرفیت لري. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا د شخصي کمپنۍ سپیکس ایکس په مرسته غواړي چې په دې لسیزه کې انسان تر سپوږمۍ پورې انتقال کړي. ناسا پرون اعلان وکړ چې له سپیس ایکس سره یې د 2.98 میلیارده ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې تر 2040 میلادي کال پورې به خلک تر سپوږمۍ پورې ورسوي، خو اوس ناسا نیټه نه ده مشخصه کړې او وایي چې دا نیټه یو هدف دی. سپیس ایکس شرکت چې له ناسا سره له نږدې همکاره دی د سټارس شیپ په نوم سپوږمکۍ جوړه کړې ده چې په دې کې به خلک سپوږمۍ ته لیږدوي.
دوستانو خبرونه مو واردل که چیره د انټرنیټ اسانتیا لرینو کولای سي دا خبرونه او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اور ورته د خبرونه د سر موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې نور پوځیان افغانستان ته لیږي. د دې پوځیانو د استول هدف له افغانستانه په خوندي شکل د پاتې امریکایي پوځیانو استلیات سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربي په واشنگټن کې خبري غونډه ته پرون نو په دې اړه معلومات ورکړل او ویل چې د سپتمبر 13 چې کوم ځواکونه وځي دا د دفاع وزارت سرتیری دي او شخصي قراردادي امریکایي ساتونکي په دې کې شامل نه دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر 13 له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کربی ونه غوښتل چې په دې اړه ډیر توضیحات ورکړي، خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بیلابیلو برخو کې له افغانستانه د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی کربی خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څه لوژستیکي مرستو ته اړتیا شته، شاید څه انجینري مرستو ته، شاید د محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتي توګه څو ډاډه شو چې په خوندي منظم او اغېزمنه توګه پوځیان وباسو. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالاتونه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړشمنې سربیره یو ډاټ ته اړتیا لري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 2.5 زره نه 2.5 زره ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه ووزي نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې د موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په 2 صورتونو کې کی یا دا چې په افغانستان نه تهدیدونه تروریستي تهدیدونه د امریکا او د یو متحدینو دپاره لري شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بینالافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر 13 چې پر افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو د بریټ شلمه کلیسه ده ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي. دا له افغانستانه د پاتې 2500 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د می تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیشي. داسې اندېښنې شته چې طالبان شایي تهدیدونه رامنځته کړي که چېرته امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شوې شمنې له مخې ونه وځي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي که چېرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي سخت ځواب به ورکړي. جان کربی وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي کنه، خو دا وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 11 له افغانستان وځي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو پښتو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو، په تیر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې نور پوځیان افغانستان ته لیږي او هدف یې دا شوه لدی چې په خوندي شکل د پاتې امریکایي پوځیانو له ایستلو سره مرسته وکړي. دغه راز د یو شمیر کارپوهان وایي چې د شخصي قراردادي امریکایي ساتونکو په دغو د امریکا د دفاع وزارت په دې پوځیانو کې شامل نه دي. د همدې موضوع تحلیل د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې په بشپړ ډول اوریدلای شي. بیا هم د افغانستان د سولې پر موضوع راګرځو. د افغان حکومت د سولې مرکزی پلاوی دیني غړي وایي په دوهې کې د دوی او طالبانو ترمنځ خبري پټه په ولاړې دي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې خبرداري ورکړی تر هغه چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه ونوځي. دوی به د سولې په اړه په هیڅ کانفرنس او خبرو کې ګډون ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار کوي چې هم د اوس را سره د ټلیفون پر کښه ده. بله، مهرباني وکړئ.
مننه. وروسته له هغه چې طالبانو اعلان وکړ چې تر هغه به د سولې اړوند هیڅ یو کانفرنس کې ګډون نه کوي تر کومه چې له افغانستان نه ټول بهرني ځواکونه نه ویوتلي، ته افغان حکومت د سولې مرکزی پلاوی ځنی غړي هم وایي د بین الافغاني مذاکرات اړوند ناست یو خبرې هم قطع شوی دي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزی پلاوی یو غړي حفیظ منصور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
حاضر دم از زموش ده پلاوی او طالبان و ترمنز خبری نشته. لسه مودی رحیسی خبری داری دلی دی؟
خطا شده.
طالبان هم دا منی چی ده بین الافغانی مذاکرات و اروان ناستی بندی سوی ده ده غیدالی یو ویان ده بیولا مجاهد ده سوشی بیولان دی ازادی را دیوتا وویل چه دغه دال پریکړه کړی چې له افغانستان نه تر څو چې بهرني ځواکونه نه ویوتلي دوی به په ټولو غناسو کې ګډون نه کوي. په کومو کې چې د افغانستان په اړه پکې پریکړه کیږي، ذبیح الله مجاهد د دوهې د بین الافغاني مذاکرات په اړه وویل چې دوی په دې اړه هم غور کوي. خدای واضح نه کړ چې آیا دوی بیرته دغه مذاکرات ته دوام ورکوي، په دې اړه به غور کوي کنه. د نور ناستو په شکل به په دې کې هم دوی ګډون نه کوي. دا په داسې حال کې د فریباجانې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی د روان میلادي کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه به د خپل ځواکونو ویستل پایل او د همدې کال د سپتمبر تر 11 نیټې به د بهیر پای ته ورسوي. طالبانو د بایدن تر دغه اعلان وروسته دغه پریکړه وکړه چې له افغانستان تر څو چې ټول ځواکونه وتلي نه وي دوی به په هیڅ یو کانفرنس کې ګډون نه کوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې د 2000 کال د سپتمبر په 12 نیټه پای ته او دواو پړاوونو مخته تک نه وروسته متوقف شوي. ټاکل شوی و په ترکیه کې د اپریل میاشتې په 14 نیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو ناسته وسی، خو طالبانو د دغې ناستې په اړه هم ویلي چې دوی به په یاده نیټه د حضور په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون به وایي دوی دغې ناستې ته په بشپړه توګه چمتووالی نیولی او یوازې پیلېدو ته په تمه دي. خو تر اوسه هم د استانبول د ناستې د پیلېدو په اړه هم کوم څرک نه لیدل کیږي. بلې، افریبا جانی.
بله، ډېر زیات مننه کوم. دوستانو، په دوهې کې مو د افغان حکومت د سولې مرکزی پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو تازه جزئیات ورېدل. زموږ په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو. را سره پاتې شئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو، مخکې تر دې چې نورو مطالبو ته ورسو، د افغانستان اقتصادي خبرونه به زموږ همکار وو.
د
افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت وای د ننګرهار د شیخ مصری په صنعتي پارک کې د وریجو په کارخانه کې د پانګې کچه د پاموړ زیاته سوې ده. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې د وریجو د تولید پروسه او بستهبندي په برخه کې شپږ لکه ډالره پانګونه سوې وه، خو اوس دغه کچه څلور میلیونو ډالرو ته لوړه سوې ده. ښاغلی احمدی زیاتوي یا د کارخانه په څلورویشتو ساعتونو کې د یو سلو شل میټریک ټن وریجو د پروسس او بستهبندي ظرفیت لري او اوس سوه کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. د افغانستان ختیځ په ځانګړې توګه ننګرهار او لغمان ولایتونه د وریجو لپاره حاصلخیز ځمکې لري چې له دې وړاندې پروسس او بستهبندي په دودیز ډول ترسره کېده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په 1499 لمریز کال کې د ځمکنیو توتانو د تولید کچه نږدې 300 ټنو ته رسیدلې ده. د دغه وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل
ځمکنی توتانو د تولید کچه نږدې 300 ټنو ته رسیدلې دي. دغه میوه هر کال په ځینو ولایتونو کې اقلیمي شرایط مساعد ته زیاتېږي.
نوموړي زیاته کړه هرات په 1.5 هکتار ځمکه کې توتان کرل سوي و چې د تولید کچې 1550 میټریک ټنه ده. له هرات وروسته کندوز او بلخ هم تیر کال ډېر ځمکني توتان تولید کړي دي. ځمکني توتان ډېر ویټامینونه او مغذي مواد لري او د افغانستان په بازارونو کې هر یو کیلو تر 200 افغانیو پلورل کیږي. او د همدا کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 ډالر 80 افغانۍ شپېته پوله، 1 یورو 92 افغانۍ شل پوله، 1 پوند 115 افغانۍ 50 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ شپېته پوله، 1000 ایراني تومندري افغانۍ 15 پوله، 1000 هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او 1000 پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
دوستانو دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې نورو د افغانستان اړوند مطالبه ته ورسو، یو نړیواله موضوع راخلو. راول کاسترو د کیوبا د کمونست ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دې معنی دا ده چې په لومړي ځل به له کاسترو ګانو پرته یو بل څوک د کیوبا مشري کوي. دوی له 1950 میلادي کال راهیسې په کیوبا کې واک په لاس کې لري. راول کاسترو وویل چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی. نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د کیوبا مشر راول کاسترو پرون جمعه وویل چې د کیوبا د کمونست ګوند د مشرتابه استعفا کوي. نه اتیا کلن کاسترو د ګوند له مشرۍ څخه د لاس اخیستو خبره د کیوبا د کمونست ګوند د اتم کانګرس په پرانیستون کې وینا کې وکړه. د کیوبا کمونست ګوند د دغه هیواد واکمن او یوازینی ګوند دی. راول کاسترو د خپل ورور او د کیوبا د مخکینی مشر فیدل کاسترو او د هغه د ملګري چې ګوارا په ګډون په 1950 میلادي کال د باتیستا حکومت وپرځاوه. فیدل کاسترو او د دوی انقلابي ځواک وخت ترلاسه کړ. راول کاسترو په پرونی وینا کې وویل خپل ماموریت ترسره کړی او د کیوبا پر راتلونکي ډاډه دی. د داونه ویل چې د کمونست ګوند د سرمنشي په توګه به د چا ملاتړ وکوي، خو ویل کېږي چې دی لیوال دی چې میګل دیاز د ګوند سرمنشي شي. د کیوبا د رسمي خبري اژانس له لوري د کمونست ګوند اتم کانګرس د پرانیستونکو مراسمو خبره شوی عکسونه ښیي چې راول له میګل دیاز کانل سره یو ځای د مراسمو ځای ته ننوځي. سره له دې چې میګل دیاز د کیوبا د انقلاب له بل نسل سره تړاو لري، د کیوبا انقلابي مشرانو ته نږدې کس دی چې ګام په ګام یې وده کړي او اوس داسې ښکاري چې د ده پر مشۍ د دوی سلا ده. د کیوبا د کمونست ګوند کانګرس د دغه ګوند تر ټولو مهمه غونډه ده چې په هرو 5 کلونو کې یو ځل د مشرتابه د ټاکلو او د پالیسیو د څېړلو لپاره جوړیږي. د کانګرس ناستې د بندو دروازو تر شا جوړیږي، خو ځینې برخې په دولتي تلویزیون کې خپریږي. راول کاسترو په 2018 میلادي کال د فیدل کاسترو له ناروغېدو وروسته د هیواد چارې په لاس کې واخیستې او دوه کاله وروسته رسمن په انتخاباتو کې د کیوبا ولسمشر شو. د په 2011 میلادي کال د کیوبا د کمونست ګوند سرمنشي شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې راول کاسترو په کیوبا کې اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو ته دوام ورکړ، خو په نهایت کې دا پروګرام پټه په ودرید. د دغو تغیراتو په لړ کې د اجازه ورکړه چې په کیوبا کې خلک له موبایل شبکې او اس ام اس څخه کار اخیستلی شي او خلک موټر پلورلی او اخیستلی شي. خو د راول کاسترو د استعفا معنا دا ده چې له شپېتو کلونو وروسته به په لومړي ځل پر کیوبا د کاسترو کورنۍ واک پای ته ورسیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو د رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له د ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شاره پنځه چپه د افغانستان په ټولو شهرونو کې په صافه وزې ډول اوریدلی سي. د غرض ک چې مودا خبرونه پر ژوندۍ بڼه غواړي چې واوري د انټرنیټ له لارې کولای سي چې د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په ورسره د کابل سټډیو ته زماله همکار خبر واورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د افغانستان پر کومو مسایلو باندې تبصره او مقاله لیکلې ده.
هشت سوب لیکلی له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو د وټلو تازه اعلان سره افغانان اندېخمن سوي دي. لیکوال لامل د سولې مذاکراتو مبهم وضعیت، تازه سیاسي حالات او د طالبانو لوري د ممکنه تاریخوالي زیاتوالی خودل سوي. د سر مقاله د لیکوال په باور که وضعیت همداسې مخې ته ولاړ سي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره ممکن وضعیت د دولت له کنټروله ووځي. خو ورځپاڼې د کارپوهانو له قوله لیکلي چې طالبان د جګړې له لارې بیرته د واک ترلاسه کولو چانس هم نه لري. وړاندې یادونه سوې چې امریکا او د ناټو سرتیري مدام العمره نه شي کولای په افغانستان کې د پولیسو دندې مخې ته یوسي. دوی خپلو ګټو ته په کتو له افغانستانه خپل ځواکونه باسي. په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید د نظام د سقوط په اړه منفي تبلیغات ونه سي. ملي ارمان لیکلي طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته نیټه د دوهې له تړونه سرغړونه وبلله او ممکن دوی د استانبول په غونډه کې چې ټاکل سوې د اپریل په څلورویشتمه جوړه سي ګډون ونه کړي. د لیکوال په باور طالبان لا هم په دې فکر کې دي چې په عام او تام ډول به واک ته ورسیږي. په سر مقاله کې راغلي طالبانو دا محل د استانبول غونډه تحریم کړي او په غونډه کې د ګډون لپاره د خپلو وزرو طالب بندیانو په خلاصون او له تور لیسته د خپلو مشرانو د نومونو د ایستلو په شرط ټینګار کوي. مثالی کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې له افغانستان خپل سرتیری د مې میاشتې په لومړۍ نیټه نه باسي. په سرمقاله کې راغلي کله چې ډیموکراټان واک ته ورسېدل سپینې ماڼۍ وویل د طالبانو سره تړون له سره ارزوي. د جو بایدن د تېرې چهار شنبې وینا په واقعیت کې دا دوهې تړون د بې ارزونې د نتایجو اعلانول و. د لیکوال پان امریکایانو په دې توګه له یوې خوا رسمن له طالبانو سره د دوهې تړون نقض کړ، خو له بلې خوا یې اعلان وکړ چې پرته له کوم شرطه خپل عسکر له افغانستانه باسي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مخامخ خبرو کې ولسمشر غنی ته ویلي دي چې د طالبان نور وزره بندیان خوشی کړي او له تور لیسته د دوی د مشرانو د نمونو د ایستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. ویسالی کې دا سیخکاري چې ښاغلي غنی د امریکا دا سپارښتنې منلی دي او د سرمقاله لیکونکي په خبره که داسې وسي او طالبان دا معامله ومني نو امکان لري د استانبول غونډه جوړه سي.
زموږه غلازه د رادیو اوري په افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې میاشتې 15 ورځ ده. په دې میاشت کې د په مجموع کې د رستورانونو کاروبار خرابېږي. په افغانستان کې هم پکتیا ولایت ورزو چیرې چې د ازادي رادیو خبريال د مرکز ګردیز د یو رستوران څښتن عنایت الرحمن راغولې دي چې کاروبار یې څنګه دی. د مرکه په پیل کې عنایت الرحمن د هغو خوراکي شیانو نمونه اخلي چې د یې پلوري.
پروڈیشن ورکو سرکړه چر ورکو چر کډای ورکو چپلی کابا وریجا سجی چر پکوڑے چپس انډویټ سمبوسه هر شی وی
تقریبا څور وخت کیږي
تقریبا یو لاس کولم کیږي
ورز نه بل ته چې دا کاروبار څه کوي تجربه دیم کی ډیری کیږي قسم هم ډیری کی
او اول دومره تجربه نه و اوس مته تجربه ډیر دو شی په ځای کا پیغام چې دسر نه خلق دا شی غوړي او ورس پرز مګه کی زف کیږي زګه ز خشل تیرو ما غیب خاطر غنی نور خو ډیر زینه دي کنه خو بیا اول کې مو مشتریون چو ایورز مو 2000 3000 وشته غن 6000 5000 3000 سودا کوم
پروژه کې نو دا وضعیت سرګوی
پروژه کې نور شین بندو چرګ مارکیټر نو وځي خالی پکوړه سمبوسه او چرګه دا شین خرڅوم
دا پکوړه او سمبوسه د نو شاندا په دې برز کوم خرڅوي کارځه
دې برز کې خرڅوم پروژه کې ډیر وځي نور په نسبت پروژه کې ډیر وځي
یو بل شای آیا پروژه کې کوم کاروبار څه کوي کومه سودا چې کوي د رژنه مخ کې دی هوټل ولا کمی کې کوي چې پروژه کې ما غسی
نه پروژه کې کم وي او دا راستو رزق ډیر وي لکه پروژه کې مونږ 5000 شپږ زره دغه سره چې 5000 شل زره د سودا کې پروژه کې کم وي
د کورنۍ مصرف ته غږی ذکر یاد شنه نه پر کېږي
اول مونږ شو پر کولای چې کله موال شروع کړه یو دوا کوله اوس الحمدلله کورنۍ مصرفونه پورا کومه شاګردونه او استادونه پیسې او د ذکر یاو په سمو څه څه نه بچتو نه کړم که
څه د سره مصرف دي
یاره تقریبا 50 شپې کسو مصرف دي
خپل کورنۍ ولا دي کنه
نه نه پر دي ټول پر دي زه زونته ما ده نو ټول پر دي
هغه څه چې کور د سره کې یغم کورنۍ فامیل تر باندې سپوري وسره کې کی
ډیر ښه شوی دي موږ د شاګردونو چې مصرف 3000 3000 یعنی افغانې کور کړو اوس 15000 2000 لازر داس ما شونه دي زګه چې کور په مخبوط له متخه کور وکړو یغه په خاطر زه ترخه اوس خبر کوم
ورته کې په داس وخت کې مات لوړې عبادت
نه دا خو باید چټی کی زګه چې نور هو دوی کا فکر نه خارجي وه دوی کې نه مقصد ایروجه په خاطر د قیمتونه چټی همو بد وخت نه افغانستان کې د غړټونه به دیږي وی او هلن کا شادي ترونه روغلې خو ته خلکو ته ضرورت وي په خاطر بس د غشای لوړوي چې کوي قیمتي
یره زیات مننه
خیر سه مره وینم تاسو باندې اوس
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
او نن ترشن آسمان لندی پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروسته به په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو رول څه وي. دا پروگرام به زما همکار اسمت سروان درته وړاندې کړي. میلمانه هم رابلل سوي دي، حضور به ولري او تاسو هم کولی سئ خپلې پوښتنې د میلمنو څخه مطرح کړئ او هم خپل نظرونه ووایسته هم د خپرونې له لارې په ژوندۍ بڼه کولی سئ چې زنګ ووهي. اوس به ورسو ستاسو پیغامونه به واخلو.
ستاسو له پیغامونو
ګل احمد امیلین د سره د هلمند ولایت څخه چنجر په سیمه کې د باباجي په سیمه کې د شتنان کم کار نه کوي. ام څو مریضانو مې خبر چا وسته مې دې څنګه نه دی موږ د دولت څخه غوښتنه ده چې د شبکې ژر تر ژره جوړ کړي. په خوا د سیمې سلام شمیره کار کول نو ساغم کار نه کوي. سلام
زمانوں سے بلادے دا مرکز گردش دے طرف خبر کوم ضرور موږ دلته تو فونځي ته سم سيو هيت تو کتابونه نشته کوم چې موږ دوله سي ادا له فونځونو لرو تر اوسه موږ پنځه کتابونه دی راکول شي دي نو څنګه موږ هغه د په هم یې راځي تاسو موږ تا کتابونه ټول ورته وي کورای کی راته کني زنو د ذکر با له سره مخامخ دي دا ډېر 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 مننه چې زموږ پیغامونه مشري تر بیا کې چاره هوا
ګول بچا لا پراول د مصال فلس خاص سره پرلې کایما ما په ځان ضرور نشر کړی د بکوا خلک دې نه پښتې نه کلمې کلرې نه مکتب لري نه چینل لري هر څومره ستو کوم کالج را دې پر زړې دې ویني لانه کله کان دې درتلو کله کان بغیر بکوا کې ستا هغه چار پلاور څه ودا وانه ستا د غنلو په شاله وګورو ډاکټر دغه راځي دا دلې نه مکتب ستان نه کومه د خلک راغلي د فارغلي خلک دي خپل ماشال دي تعالی چې نورې کوم د پیلا کې کوم کنه چې دې ګر د خورغلي بینوین د موټو کې خو دا د شنبه ملي سره اکیډمیک ریچ ورته وای په شړا له مخرب ده یا دوان لرو دغه چې خلک به تراسي اورشه باندې کلینیکال نه دي تر کله دوان سره خو دغه مسله په ضرور نشه کې د خورغلي تراسي خدمات
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو استاسو لپاره پیغامونه څخه مننه کوم د کابل په وخت د غرمې پوره 12 نیمه بجې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سټی کې له سلام محمد صالح خاورو
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه. د ملي اردو 203 تندر قل اردو په غزنی ولایت کې د 22 وستول طالبانو د وجل کېدو او څو نورو د ټپ کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو په خبره د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې ځینې سیمې له وستول طالبانو تصفیه شوې دي. بل خو د هرات په زندجان ولسوالۍ کې درې پولیس د موټر بم په چاودنه کې وژل شول. د هرات والی ویلي دي چې تیر شپه طالبانو پر زندجان ولسوالۍ له څو لوریو برید وکړ. کله چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته ورسېدل دوی د موټر بم چاودنه وکړه. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له زندان څخه شل تنه پوځیان خوشي سوي دي. د دې وزارت په خبره دغه پوځیان چې ولستنه د ملي اردو سرتیري او درې تنه پولیس وو تیر شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشي کړای شول. د هند د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوبو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد له ممبئی انډیان سره لوبه کوي. په سنرایزر حیدرآباد ټیم کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبیسته. دغه لوبه د کابل پر وخت ماشام شپږ نیمې بجې پیلېږي. په هندوستان کې وربیا په یو ورځ د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دغه هیواد کې د چارواکو په خبره پرون د کورونا وایرس تر 2,34,000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا په یو ورځ بېساري ګڼل کېږي. چارواکي وایي هغه وسلول کس چې د امریکا د انډیانا ایالت د انډیانا پولیس د فیډکس په یوه ساحه کې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو اته کسان ووژل د فیډکس پخوانی کارکوونکی و. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا د شخصي کمپنۍ سپیکس ایکس په مرسته غواړي چې په دې لسیزه کې انسان تر سپوږمۍ پورې انتقال کړي.
لاستاله محمد صالح خمنانه او د هم د زهرو کاروان اونیس پروگرام.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا له خبرېدو سره سم د نشې موادو للارې انسان ته زیانونه هم ډیر سیوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشې موادو په برخه کې د اونې مهمې پیښې واورو.
اته قاچاقون کی په داسې حال کې ونی ول شول چې نشي مواد د هوایی ډګرونو لاري له هوا څخه د باندې قاچاق کول. شپږ نفر چې غوښتل نږدې اته کیلوګرام هیروین په خپل خېټو کې د حمد کرزي نړیوال هوایی ډګر لاري هند ته قاچاق کړي. له نشي مواد سره د مبارزې معینیت د تحقیقات او کارکونکو له نشي مواد سره یو ځای ونیول. له نشي مواد سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل په دوهم اقدام کې دوه نفر چې یو نیم کیلوګرام هیروین په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل له هوا څخه د باندې قاچاق کړي د بلخ ولایت په مولانا جلال الدین بلخي هوایی ډګر کې ونیول شول. په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین ونیول شول. د زابل امنیه قمندان وایس تمیمی رسنۍ ته ویل د زابل پولیسو د حمل د میاشتې پر څلور وشتمه نیټه په کلات خار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 100 کیلوګرام هیروین ونیول. په پام کې وچی دا هیروین د افغانستان له لویدیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړل شي. د دې نشې موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکي په ګډون 15 تنه هم نیول شوي دي. پولیسو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې تر 40 کیلوګرام ډیر نشې مواد ونیول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادې رورېتو ویل پولیسو په شکردره ولسوالۍ کې د اسوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 40 کیلوګرامه چارس او نږدې 2 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور یو تن له یوې تفنګچی سره هم نیول شوی دی. او د نړۍ وروستي پیښه دا چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې 300 کیلوګرامو ډی نشي مواد ونیول شول. لومړی عملیات د خوست ولایت په مرکز کې د نشي موادو د خرڅولو پر یو مرکز وشول چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرامه ښیښه ونیول شو. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رډیو ویل دوهم عملیات د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې د استوګنې په یو کور کې 10 کیلو او 200 ګرامه چارس ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا خبرېدو سره سم د نشي موادو لاله انسان ته زیانونه هم ډیر سوي دي.
Amidst the pandemic, drugs are posing ever greater danger.
د کورونا خبرېدو سره سم د نشي موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندل دی.
په یو بل راپور کې بواوري چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلې دی.
زموږ یو څو تنه ام سیمپیان چې د غوې اقتصاد ضعیف او د پیسو د پیدا کول لپاره غوې د 15 ورځې لپاره نیش وهلو ته تللی.
دا چې معتاد میرمنې لڅډول تاو تریخوالي سره مخ دي، په دې اړه له ارواپوهي میرمنې قندګولي الکوزي سره مرکه لرو.
فامیل کې د خپل کورنۍ د سرپرست د خاندوی ته هغه حقوق نه ورکړ کیږي چې یو میرمنې ته خلک ورکړي.
د محراب الدین په نوم یو معتاد وایي چې تر نشي مخ کې د خپل کلی تکړه پهلوان و.
زمنګ وطن حساب د تیګه ما چول دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشي نه هوځه وتلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
په معناتو کې دیو څه لیکل شوی او ته بل سوای
ډاکټر صاحب په معناتو کې څه شی لیکل شوی؟
تلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کرونا خبرېدو سره سم د نشې موادو لاله انسان ته زیانونه هم ډیر سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د کرونا خبرېدو سره سم د نشې موادو د قاچاق او استعمال په لارو چارو کې هم اساسي بدلونونه راغلي دي. د دې ادارې مشر میرمن گاډا د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې کمیسون په غونډه کې وویل د کرونا له وجې مړینې په سلو کې تر 500 ډیره برخه یې په درملو کې د ګډوډۍ او نشې موادو په استعمال پورې اړه لري. لبلې خوا په ویانا کې د افغانستان استازي وویل چې نشې مواد د افغانستان اقتصاد، صحت او امنیت ته یو جدي ګواښ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې سلوش پیتمه غونډه جوړه شوه. دا غونډه د اپریل د میاشتې په 12 نیټه پیل او په 14 نیټه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس په دې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د یو مشترک میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. د دې میکانیزم هدف یې دا و بل چې په دې ډول د بیلابیلو نوو نشې موادو د رواج کېدو او استعمال مخه نیول کېدای شي. د دې ادارې مشر میرمن ګډایویلی په دې غونډه کې وویل د کورونا لامل را پیدا شوی بیوزلی او بیکاری د دې لامل شوی چې خلک نشې موادو ته مخه کړي. خلکو دا کار ځکه کړی چې روا او قانوني درمل په واک نه لري.
Amidst the pandemic, drugs are posing ever greater dangers.
د کورونا خبرېدو سره سم د نشي موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلی دی. د کورونا خبرېدو سره سم انسانانو ته د نشي موادو لاله زیان رسیدل هم ډیر شوی دی. د کورونا په موسم کې د بل هر درمل په پرتله نشي موادو ډیر خلک وژلي دي. په سلو کې 9 شپې خلک د درملو او نشي موادو د استعمال د ګډوډۍ لامل مړ شوي دي.
د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې په نړۍ کې د بیوزلۍ او بیکاری ډېروالی د دې لامل سوی چې خلک د نړۍ په ځینو سیمو کې د نشي بوټو کښت او قاچاق ته مخه کړي. په اوترش کې د افغانستان سفیر منیجی باختری په دې غونډه کې وویل که څه هم ډېری کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي، خو د دې تریاکو د قاچاق له لارې چې هر کال 80 میلیارد ډالر ترلاسه کیږي، یوازې 2 میلیارد افغان قاچاقونکو ته رسیږي. نورې پیسې د نړیوالو مافیایي بانډونو جیبونو ته ځي چې د دې پیسو له لارې د افغانستان جګړه هم دوام کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی ډاکټر محمود خان نصرت نشي بوټو په کښت او نشي موادو په تولید کې کموالی د نړیوالې ټولنې له همکاري او نړیوال بازار کې د غوښتنې کمولو پرته ممکن کار بولي. د ده په باور د نشي موادو نړیوالې شبکې د تاریاکو په قاچاقو او کوکنارو د کښت لپاره د بزګرو په اسولو کې لوی لاس لري.
بل اړخ د کاچاکو په افغانستان کې خارجي بورډ دی. په خارجي بورډ کې هم همسایه هیوادونه او هم د دنیا نور مملکتونه شامل دي. څه وخت چې افغان کاچاکبر د کاچاکو غټ کاروانونه د افغانستان سرحدات ته وړي، د هغه ځای څخه بیا خارجي کاچاکبر دي یا د همسایه هیوادو کاچاکبر دي، هغوی بیا دا مخاب کېدوی څخه اخلي او په مختلفو لارو باندې یا همسایه هیوادو ته وړي او یا یوه اروپا او امریکا ته وړي.
که څه هم پرو سرکار په افغانستان کې تر دریو زرو ډېر قاچاقونکي نیول شوي، خو افغان دولت وایي چې دوی یوازې د نشي موادو ستونزه نشي حل کولی، ځکه تر څو چې په نړیوالو بازارونو کې د نشي موادو غوښتنه نه وي کمه سوې، په افغانستان کې به هم د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق لږ نشي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډیر شوي دي.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی. په روزګان کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت د ښوونځیو ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیخ وهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي. د ورې د میاشتې له 15 نیټې بیا د غوایي تر پایه پورې په هلمند، روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بیکاره ځوانان د خواري او مزدوري د یو فرصت په سترګه ورته ګوري. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دوی له داسې څه نه دي خبر چې ښوونځي د تړل سوي او زده کوونکي دي د کوکنارو په نیخ وهلو پسې تللي وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی. دا مهال د روزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډیر هوټلونه، مسافرخانی او ریسټورانټونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیش وهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي، چیرې چې په زیات اندازه کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کرکیلی د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سشکال بیا هم په روزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو کوکنار کرلی. د ورځې کې د دې تاریاکو د شیرې ټولولو وخت را رسیدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشوهل پیل سوي او د روزګان په شمول لا بیلابیلو سیمو ګڼ ځوانان، په ځانګړې توګه ځوانان، دغلته د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوس چې او بیروزګار ځوانان هلمند ته د تاریاکو په نشوهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تاریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وایي دا مهال اورزګان کې ګڼ ښوونځي که رسمان رخصت نه دي، خو عملاً پکې استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل:
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند د تګ، د هلمند څخه بیا دیراوت ته را تګ او بیا ترینکور ته را تګ، دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځي استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی، د نیش ته ځي.
شاغلی خپلواک وای د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د روزګان او ځین نور ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په جوړستوي کلونو کې دوی زبانه خپل کړي، چې له همدې کباله هلمند ته په روانو موټرو کې د بیلابیلو سیمو ځوانان لیدل کیږي.
په تر شمار دې
د زیاتو یا غزوانان چې هلمند او نور ولایتونو ته د کوکنارو پنیشوهلو په سیورزی لا چیرو او جامو د بیوزلی غربت سرګندیږي زیاتره لسپرلوی څخه د ډکو موټرو پر سرونو نازتوي محمد نیم د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ویلیسیز د کوونکې دی هغه وای زیات شمیر ټولګیوالو یې دی ورځو کې شونځي او درس ویل پریشي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلې دي
از موږ یو څو تنه ام سیمپیان چې دغه اقتصاد ضعیف او بیکار و او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دی نه درلودې د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي دا هر کال دي ځکه دلته کار نشته او له مجبوري دی ځي
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شیرې راټولولو وخت چې عام کروندګرې د نیش وهلو وخت بولي عموما د وري د میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي نیشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شیرې راټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي وایي دوی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر سي عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کری د فصل د رسیدو په وخت کې د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري چې عموما د دې چارې لپاره له ځان سره نوي کاریګر د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره ګماري نیشګر وایي دا مزدوري یوازې 15 ورځې وي خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډېرې برخې خرچه ورته برابروي د ورزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نیشوهلو لپاره دي ښوونځي تړل سوي وي د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشټوالي په اړه به څېړنې وکړي
دا چې دغه سی ویراسته د سیدا مورید باندې مشت د مهاله هیڅ نو راپور نه دی راغلی موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو ویزی هلته مکتبونه ګوري په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنی روان دي
خود ورزګان مدني پالان وای یوازې په شونځي کې د زری پټینګولو او څارې شای د ستونزه هواره نسی دیوای افغان ځوانان د مناسبو کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی نو نه یوازې دا چې د زده کوونکو به دوري او غوی په میاشت کې د کوکنارو په نشوهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي بلکې خلک به د کوکنارو لپاره هم ډاډه وکړي او پر ځای به د عوایدو نورې بدیلې لارې ولري
ترنو اوریدونکو و موریدل چې د روزګان ولایت ګڼ شمیر زده کوونکې او ښوونکې هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیخوهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي
آیا پوهیدلاست چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم څنګه وړ اغیزه لري په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی مایار خبرې واورو
په می ډول سره د نشه یي توکو اغیزې په بولي سیستم باندې دا کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو لنډمهاله هغه تاثیرات چې هغه د انتانات د سبب باندې تر زیاده میکروبونو په اثر باندې تر زیاده مثلا کېدای شي اکثرا د انتانات مداخله د سوزاک سبب شي او اوږدمهاله هغه تخریبات په سیستم بولي کې یا د تشو متیازه په سیستم کې چې هغه غیر قابل برگشت اوږدمهاله مثلا د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کول قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایه یا د پښتورګو د وظایف له منځه تللو سبب هم ویل کېږي د بولي سیستم د کار د کموالی سبب کېږي
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي ارواپوهان د نشې پریښودلو په اړه وایي چې معتاد میرمنې د نشې له امله له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي دا چې معتاد میرمنې له څه ډول زور زیاتی سره مخ دي او د چا له خوا زور زیاتی ورسره کیږي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له ارواپوهي میرمنې قندیګولي الکوزي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي
خو مختلف خوشنتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي فزیکی دي جنسي دي لفظي دي رواني دي اجتماعي دي فاميلي دي چې دا اړ یو جدا جدا یو خاص جواری کتنی تا ضرورت لري جسمی چې همیشه دا د کورنۍ له خوا نه رد کوف کیږي و خل کیږي جنسی زورونه ګوري د کورنۍ د غړو له خوا نه د مختلفو خلکو له خوا نه د ټولنې له خوا نه ټولنه ورته په سپک سترګه ګوري اکثره رواني مشکلات دي اکثره سټیګما ګوري د خپل نوم باندې نه یادیږي دوی ته پوډري ویل کیږي فامیل کې د خپل کورنۍ د سرفرست له خوا نه دوی ته هغه حقوق نه ورکړ کیږي چې یو مېرمنې ته خلک ورکوي مثال تحصیل نه وړاندې پاتې شوي دي کار او کسب د دوی لپاره نه وي په کور کې دوی ته هغه د کار کولو سم نه ورکول کیږي
معتاد ښځې چې مرکز کې دلته تاسو تداوي کوئ پس له تداوي نه کله چې دوی کورنۍ ته ځي او هلته دوی خشونت سره مخامخ ده دوی تداوي څنګه نتیجه ورکوي نه ورکوي
کله چې دا تداوی شو خپل کورنۍ ته ولاړه شي هلته هغوی نور متحدین ګوري په خپل کورنۍ کې د کور غړي ګوري کله چې هغوی د موادو نه استفاده کوي دا مجبوره ده په دې باندې یو نوکروین راځي چې هغه هغه وینې دوی هم دوباره ریلفس کیږي او موادو ته مخه کوي د دوی سره دوباره خشونت کولو باندې ضروري ده چې دا دوباره بیا هماغه متحد او متحد پاتې شي مون خپل د سنټر له خوا نه حمایتي ګروپونه لرو کورنۍ ترافي ورته وي کورنۍ تداوی ولري کورنۍ مشورې ورکو د ژوند مهارتونه دي ایجوکیشن دي کله دې په واره کې د سره مونږ کار کوو بیا بعضی وخت کې مؤثر هم تمامې دي شي
تر خزه چې دوی خوشونتونه او در مخمخ ده څوک دوی غک راپورته کوي
دلته خو فعلاً په کابل کې مختلف داسې سنټر شته ده لکه دا اومن سنتر د زوانانو سنتر د اس اس ډبلیو د زنه کارمندان زی اگای ورکی پټولنه کې د وکیل گزار سره ګوري د ملا امام سره ګور د دې په اساس باندې مونږ د دوی تاګای ورکو موټیویشن کوو آماده کوو سکرینینګ کوو بعد لاغوی نه بیا دوی تداوی ته آماده شي
کچیرته یو متاد خیزه چې خوشونت او دفتری خپل سره مخامخ ده تاسو مرکز کې ورته سل ری چې د دې غک راپور ته کې یو دیت دتخواینه وکي
اول خدای دې هغه مشکل هدف مشخص کو بعد لاغې نه په کار کو خپل مونږ روان شناس لرو هم دوی د کورنۍ سره هم کار کوي خپل د مریض سره هم کار کو بل دې په مشکلاتو غږیږو اکثره جلسات چې مونږ په جلساتو کې شاملو اکثره دغه د کورنۍ سره مونږ خبرې کوو چې دا یو مرض مزمن دی دا وقایع کیږي دا تداوی کیږي دا نه چې د دې په مقابل کې یو مېرمن خوشینت وګوري
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وردی د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ څلويخ کلن محراب الدین له 15 کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې تر نشي مخکې سنکاري کوله او د دې ترڅنګ د تیږې غورځولو په ورزش کې هم لوړ نوم او ښه شهرت درلود خو نشو له زوره واچاوه او د بل لاس ته یې محتاج کړ دا چې محراب الدین نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی په دې اړه یې را سره د زړه خواله کړې ده
نشې نه مخکې مې سنکار او مګلکاري مې کول رانه یو ساو او شو نشه مې شروع کړه ټول زمونږ کلی کې یو څلور پنځه کسه واغی و موږ دا بخی منګه لاړو لغرته نخترم وه کنه هغه ویل بس کدا دی وه بسړې به بیخی رو او جوړی بیخی بستړې نه مخه و چې زمونږ بس پیوراو بیا مغه سي سلسله شنو هر ماس پخین به هم بس هغه انډیوال برال را سره لاړ بلو یارا تقریبا 15 کال کیږي 2 کال پودر او 3 کال تاریخ بس پیسونه خلاص کړل دا ګلکاری می بیا پری خوسته بس پکور ومه او رس کې 2500 روپې ماسره کوزما کار ته خوند نه راکو بیا به لاړ لمه عمل ته بیا به کار ته پاتې مزدوران برا سره وغي مزدوری ما په ما خماري بچراله کنه بیا به مازه خرابې ده مزدرانو برانه خپو بس مغزی به بی بی کار پری خوځه د کور مشر ما پلار میم جون دی ده بس اگر انا ډیر خپو زم پیده مچی دا خو ډیر تباہی ته مخامخ یو تقریبا دا 15 کالو کی چې کم تلی 2 لک روپیه رانه تل زمنګ وطن حساب دا تیګه ما چول پو غم پلاسم کنه دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشی نه هوځه وته ما زمن کله تقریبا 200 کوره دی کنه 200 کوره کې اول سړی و دو کیلو تیگا تقریبا دیش میترا پینزویش میترا لریوشتا پینزلس میترا ترال دوم رکمائی میوک بیا بس لال لما بکور داننش لما کنه قد رانه لا وجود کی تقریبا زب اویا کیلو هم کنه دو پنزوز کیلو تراغلی وما زندی کلی که او دی نورو اندیوالانو سر دیر می چکر و گرزی دلما او دی اختال وجه نغوی نوات لما کلی که ملکتی خبر زمانگ ناس تا پاس تا دسی خلکو سر شو چی اغا بیخی دی ورک خلکو سر اغا پوه خلکو سر چی کما زمان ناس تا وغی نوات لو بیا ما دا کار عمل نو شروع کړی نو ما به دکان واخیستی او نو زندگی به مې ښه جوړ شوی و خو بس داسې شوی چې ګټه او خورام بس پیسو له کمښت سره مخامخ شوی چې پیسې جب کې نه کېناستې ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو کولو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ اصل کې څه څه ده وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکړه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
صحت
په خیر خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده 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 کېنم.
ښه څنګه شو معاینات دې وکړل؟
هو صاحب معاینات مې وکړل.
ترا که چې وی ګورم
ده ده واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی او څه لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي ویلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل له یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې؟
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل له هغه څخه رانیسم.
ولې تل له همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښي؟
نه نه مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې سکولي دي دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دویمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 پوه شوم، خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې دې بل ځای سګرټ رانیولي دي نو وجود ته دې هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اولې باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه والله کې پرېږدم، اولې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی.
قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته یې؟
او زیم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوي؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطانه، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوي؟
ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوي؟ ها
هو قماندان صاحب، دا دې وی ګوري، یوازې سیګریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې مونږ تلاشي کو.
دا دې وی ګوري، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوي، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم یې.
ته اوس پولیس غولوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم، زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب زی بوی پیژنم د غیر ویندی
د سیګریټ ولې تنباکو څخه خالی کړی دی
دا دا اسه قماندان صاحب دا
اسه ته معنا دا سی ولې نه وای چې د دې لپاره می خالی کړی چې هیروینو سره ګاټ کړم تلک دی خوښه
ها دا له وګورای
دا څه شی دی
دا دا قماندان
څه هیروین خو د مالګې په نوم پټاول اوس 400 ته نکریزه ونه وای یعنی ته 400 هیروین دواړه خرڅوي ها
قماندان صاحب دا ظلم پریدی بیا داسې کار نه کوم
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای خو دا ځوانان دي چې په نشو وخته کړي دي دا به څنګه شي سربازه
بله قماندان صاحب
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه چوزې ته یې بوزو دا سګرټ هیروین او چرس هم در واخلئ
په دواړو سترګو قماندان صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربان الله سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان